د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې امریکا او طالبان نن قطر کې سولې ته د رسیدو تاریخي تړون لاسلیک کوي. د طالبانو څخه باندې دیرش کسیز پلاوی لوړپوړي امریکایي چارواکي او یو شمیر افغانان د غونډې ځای ته رسیدلي دي. له دوهې درته تازه حال درکوو. د دغې موافقې په اړه مو د افغانانو له خوښیو هم خبرو. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکې هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه موافق نه دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې څو شیبې وروسته به دغلته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یوه ګډه اعلامیه خبره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکې هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه نه دي موافق. ښاغلی محب چې نن په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، د بیلګې په توګه په هوکړه کې طالب لوري ته د اسلامي امارت د نوم د کارولو یادونه وکړه. غلی محب وایي طالبان ادعا لري او په تړون کې خپل نوم د اسلامي امارت په توګه یاد کړی، اگر چې په قوس کې ورسره یاده شوی چې د امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني. خو موږ د طالبانو د امارت له ذکر سره موافق نه یو، باید د طالبانو د تحریک په نوم یاد شوی وای. داسې موارد زیات دي چې له تخنیکي پلوه ورسره موږ موافق نه یو. د ښاغلي محب په وینا دوی غواړي ووایي چې د دې هوکړې له ټولو مواردو خبر دي او له یو شمېر مواردو سره یې موافق نه دي. د نوموړي په وینا د امریکا سره په نننۍ ګډه اعلامیه کې به خپله دا اندېښنه په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او افغان ولسمشر دغه شریکه اعلامیه به پر پخوانیو ژمنو او تعهدونو ټینګار وکړي او له دې توافق چې نن په دوحه کې لاسلیکیږي له دې وروسته به د افغان حکومت، ناټو او امریکایي لوري د همکاریو څرنګوالی واضح کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی. چارواکي او څارونکي باور لري چې نوموړی به په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک مخکې کابل کې افغان حکومت ته د واشنگټن لخوا د ملاتړ پر پخوانیو ژمنو د ودرېدو او دوام ډاډ ورکړي. ټاکل شوی اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. تر اسپر مخکې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم کابل ته رسیدلی او دغلته یې د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ټاکل شوی چې نن وروسته به د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغان ولسمشر غنی سره په یوه ګډه خبري بلخوا د امریکا بل وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلی څو دغلته له طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون لاسلیک مراسمو کې اوسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. رویټرز خبري اژانس د طالب چارواکو په حواله ویلي چې د دوی یو دیرش کسیز هیئت هم دوحې ته رسیدلی. دوی دا نه دي ویلي چې دا هیئت له کوم ځایه دوحې ته ولاړ، خو طالبانو ډېر مشران پاکستان کې اوسېږي. همدارنګه د ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي له دمخه په دوحه کې دي چې نن بل امریکایي لوري سره دا تړون لاسلیک کړي. طالبانو بلخوا خپلو جنګیالیو ته ویلي چې په دوحه کې د امریکایي لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې دي په افغانستان کې ورکم ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ رډیو ته وویل طالبانو ته امر شوی چې د خلکو د خوښۍ په خاطر د له هر ډول بریدونو ډډه وکړي. په افغانستان کې د یوې اونۍ ورکم وخت تېره شپه پای ته رسېدلی او تمه کېده چې بریدونه به بیا پیل شي، خو طالبان وایي دوی نه پیلوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم نن د ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به بیا تاوتریخوالی پیل نه کړي، خو په وینا یې دا پرېکړه په طالبانو پورې اړه لري. د ښاغلي خالد په وینا که طالبان ورکم ته دوام ورکړي دوی هم بریدونه نه کوي او دفاعي حالت کې دي، خو که بریدونه وکړي له ځان نه دفاع کولی شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي. قریشي دا خبرې نن په دوحه کې د رویټرز خبري اژانس ته کړي. نوموړي چې طالبان او امریکا ترمنځ د افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون د لاسلیک مراسمو کې د ګډون لپاره دوحه کې دي نننۍ ورځ مهمه وبلله.
This has come about after
دا له نږدې دوو لسیزو وروسته پیښیږي. هیله ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات او د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون ښایي په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دا دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې شاوخوا د شپږویشت هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او یا استازي برخه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویل طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوی به ټول شمولوي. دا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ له نننۍ هوکړې وروسته په څو ورځو کې پیلېږي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل په دې پلاوي کې چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې به نهایي شي، د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنو، ښځو او رسنیو یو شمېر استازي به پکې شامل وي. ښاغلي صدیقي د پلاوي د تازه شمېر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې په وار وار حکومت ویلي چې دا پلاوی به پنځلس کسیز وي. د صدیقي نننۍ څرګندونې د نوموړي د هغه څرګندونو خلاف دي چې پرون یې په حواله ویل شوي وو چې مذاکراتي پلاوی به یوازې د افغان حکومت استازیتوب کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي. د دواړو لورو ترمنځ ترنګلتیا وروسته لاغې زیاته شوې چې د مسکو ملاتړ لرونکي سوریایي حکومت جنګي الوتکو په بریدونو کې درې دېرش ترکي سرتیري ووژل شول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ او وایورئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی وړاندې په خبرونه کې. اورې چې امریکا او طالبان راتلونکو ساعتونو کې په قطر کې له نږدې دوه کلونو خبرو وروسته سولې ته د رسیدو په نوم تاریخي تړون لاسلیک کوي. راپورونه وایي چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د تړون لاندې لاسلیکونه کوي. عام افغانان د تړون ته ډیر خوښ دي. د پکتیا پټان کې له جګړې اغیزمن شوی یو افغان
ماشومان مې لاس ور کړی، لاس مو د کورنۍ غړي دې لاس ور کړی او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته پټان ته راشي. ته به یې چې دا بالکل دا کور دی او که چار سده بستر دی.
د جګړه ځپلي ولایت هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د طالبانو څخه مو یوازنۍ غوښتنه هم دا ده چې نور دې دا اوربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، موږ به هم پخوانی غمونه هیر کړو.
د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ کابل کې دی او ټاکل شوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه خبره کړي. د تاوتریخوالي له کمښت سره کابل کې د روغتونونو سړې خونې تشې شوي او تابوت پلورونکي هم یو څه دمه شوي دي.
مخکې له دې چې دغه تاوتریخوالی کم شي، موږ د بیلا شل دومره تابوتونه وړل او اوس د تاوتریخوالی کم شوی دی او تابوتونه هم دومره نه خرڅېږي.
د خبرونې ډیر مسایل د تاوتریخوالي کم د کمښت غیزو او د سولې هیلو ته ځانګړي شوي. هیله دا تر پایه سره پاتې شي. څلور بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. ټاکل شوې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دو کلونو راهیسې د دواړو لورو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هاسکو سره مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شېبې رانږدې شوې. همکار مو احمد تکل له دوهیرا سره په مستقیم تماس کړی. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
سلام تاسو ته او
اوریدونکو
ته. د دوهیرا په موافقې لاسلیک ته اوس خبره له ساعتونو نه دقیقو ته رالنډه شوې ده. یعنې په تقریبا په یوه ساعت کې څه کم یوه ساعت کې به په پام کې ده چې دا موافقه لاسلیک کېږي. د چارواکو په وینا دا موافقه به د قطر د مرکز پلازمینې په سیمه ییز وخت د ماسپښین له درې نیمو بجو څخه تر پنځلس کمو څلور په دغه فاصله کې لاسلیک کېږي. ټولې امادګۍ ورته نیول شوې دي او داسې ښکاري چې دا موافقه به په خپل وخت لاسلیک شي.
د افغان دولت له لوري یا په ټوله کې افغان سیاستوال هم لیدل کېږي د غونډې په تالار کې؟
د غونډې په تالار کې د افغانستان د حکومت او د مدني ټولنو استازي ملي تركي البته د یو کم شمیر یو څو محدود کسان چې په کابل کې د طالبانو له کړیو سره نږدې طالان شمیرل کېږي، هغو په دا وروستۍ شیبه کې دلته راڅرګند شول او له ځینو رسنیو سره یې خبرې هم وکولې. اما د افغانستان د حکومت په استازیتوب دلته په دې غونډه کې هیڅوک هم نشته، په داسې حال کې چې د تقریبا اوو هیوادونو د امریکا، پاکستان او قطر په ګډون د اوو.
بله تکل صاحب، فکر کوم اړیکه پرې شوه. تکل صاحب غږ ما اوري؟ او اړیکه پرې شوې ده، بیرته به د خبرونې په ترڅ کې تکل صاحب ته ورسو. اوس همکار مو اشاره کوي چې تکل صاحب سره بیرته اړیکه د ټینګېدو په حال کې ده. افغان حکومت وایي چې د موافقې له منځپانګې خبر دی، خو د منځپانګې له یو شمېر مسایلو سره موافق نه دي. تکل صاحب بیرته وصل شوی، مهرباني وکړئ تکل صاحب، هیلې څه دي مجموع کې کوم سیاستوال چې هلته راغلي، کورني او بهرني چارواکي، هیلې څه دي چې دغه موافقه به بالاخره افغانانو ته څه زیری ورکوي؟
د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مشرانو لخوا تر اوسه په دې اړه دقیقا زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته دوی یوازې دا خبره تایید کړې ده چې دا موافقه به له پلان سره سم نن لاسلیک کیږي. نن سهار کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازی زلمی خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو د مشرتابه یو شمېر غړي کله چې د هوټل هغه د موافقه د لاسلیک ځانګړي سالون خواته را نږدې شول، نو خلکو په پرله پسې ډول، خبریالانو په پرله پسې ډول له دوی نه غوښتنه وکړه چې یو څه ووایي. خو هغه څه چې ما د طالبانو له مشرانو نه واورېدل یوازې همدا خبره وه چې موافقه ډېره ښه موافقه ده او د افغانستان په ګټه ده. دا ما له طالب چارواکو نه واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد هیڅ ونه ویل او حاضر نه شو چې د رسنیو په وړاندې خبرې وکړي. دومره موږ تر اوسه پورې له طالبانو او امریکایي چارواکو نه اورېدلی دي.
بله، کور ودان، ډېره مننه تکل صاحب. بیا به هم له تاسو سره په اړیکه کې اوسو. احمد تکل دوهې نه را سره و چې ویل یې د تړون لاسلیک ته ساعتونه نه بلکې دقیقې پاتې دي، یو ټاکل شوی ته چې تر شاوخوا یو ساعت پورې تړون لاسلیک شي. او لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل په راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر به د دې تړون لاندې لاسلیکونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دوی د تړون له منځپانګې خبر دي، خو په خبره یې له یو شمېر مسایلو سره دوی موافق نه دي. د طالبانو د اسلامي امارات یادونه یوه هغه مسله ده چې افغان حکومت ورسره موافق نه دی. دا هغه مسله ده چې په تړون کې ورته یادونه شوې. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته تللي او ټاکل شوي په څو شیبو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. همکار مو امید زهیرمال د دغه پروګرام خبري پوښښ ته ورغلی، دا مهال را سره د ټلیفون په اړیکه کې دی. زهیرمال صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ دغه اعلامیه صادره شوه او کنه صادریږي؟
لودین سے تاسو اوریدونکو ته سلام. د غوز د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سلام خانه یې ماړی کی چې هر یا تقرار لن همدغه غړی تر دم غړی په اعلامیه رسمه صادره شوې ده. خو اعلامیه په لاس کې څلور مادي دی برخې لري. لومړی ماده دا چې تضمین چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوال هغه ډلې افراد د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ نه جوړوي. دویمه ماده د افغانستان څخه د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو په ریسټوډیږي. دریم دا افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکزي ټیم لوري طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم تلپاتې او پراخ بنسټ اوربند. دا څلور مادې چې دغه اعلامیه لومړۍ برخه او سره دغه اعلامیه درې نورې برخې هم لري چې په هغه کې ځینې نور مسایل ذکر شوي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او متحده ایالات درکوي چې القاعده د داعش څنګه او نور نړیوالې ترهګرۍ ډلې د خپلو غړو د استخدام، مالي تمویل، روزنې او داسې نورو بریدونو لپاره چې د افغانستان خاورې کارولو ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د هغوی د متحدینو او د افغانستان د امنیت لپاره ګټ ګواښ دي. لومړی برخه ده همدا ډول په دویمه برخه کې مې اوسنۍ موضوعات شمیرلې دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ اهداف د رسېدو او ژمنو عملي کولو لپاره په دوامداره توګه د امریکایي او ایتلافي د شتون د کچې او فعالیتونو په اړه سلا مشورې او همدا ډول په دریمه برخه کې چې البته په دې برخه کې بیا ځینې مادي هم شته لودین صاحب چې لومړی مالی له افغانستان د امریکایي ځواکونو سرتیرو ته به هغه راښکته کېږي او له دې ګډې اعلامې د خپرېدو او طالبانو سره توافق وروسته یې په 115 ورځو کې به طالبانو سره په شوي توافق کې نورې کړې ژمنې چې هغه اعلامې پورې البته یې توافق پورې اړوند دي هغه به عملي کېږي او همدا ډول یې بیا په درېیمه برخه کې هم که موضوعات راغلي لودین صاحب چې هغه خپله بیا څلور نورې مادې لري چې د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غواړي چې دا په دیار و نورې موافقې تایید او په رسمیت وپیژني. متحده ایالات او د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دي چې د بیا رغونې لپاره د اقتصادي همکارۍ په شمول به په خپلو کې ماتو اړیکو ته دوام ورکوي. متحده ایالات به د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي نه ګواښي په ضد به ځواک نه کاروي او د افغانستان په قانون چارو کې نه لیکي. همدا ډول به سره برخه کې راغلي چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اصلي کړکېچ ختمولو په خاطر سیاسي روغې جوړې ته د رسېدو په برخه کې د روانو هڅو د ملاتړ د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کولو هلې ځلې روانې ساتي. همدا چې دغه اعلامیه تر اوس البته څو دقیقو یا هم که څو وایم تر څو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو سرمشي انسول ستولبر روان ولسمشر د خوا راستان د یو خبري کانفرنس دا کانفرنس لوګین صاحب د افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د ډیپلوماټیکو اساس سربیر غن سیاسي مشورې هم راغلل شوې او تمر په سوره خو کې برنامه پیل شي.
کور ودان ظاهر مل صاحب بشپړ معلومات موریدونکو ته ورکړل. حتمان به پر اتلونکو خبرونه کې تاسو سره بیا تماس نیسو کله چې دغه اعلامیه یا دغه موافقه لاسلیک کیږي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په داسې ورځ کابل ته تللی چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د راوستو په نوم یوه موافقه لاسلیک کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په 2019 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لاسو ستونزمنو پړاوونو وروسته او د 2020 کال په لومړیو دو میاشتو کې د افغان سیاستوالو او سیمایزو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه ناسته بل اخره د تلار هوار کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن لاسلیک ته چمتو شي. په دې راپور کې چې خاطر پردیس چمتو کړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالي ته کتنه شوې.
د امریکا لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده او د لوړې بیې جګړه وه. په دغه هیواد کې د 19 کلن جګړې په ترڅ کې له 2000 زیات امریکایي سرتیر ووژل شول او بل اخر امریکایي چارواکي اړ شو چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. افغاني الاصل امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو او له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرو د پیل ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته هم خپل سفرونه پیل کړل. له نه پړاو سخت خبرو وروسته د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیزات سفرونو دلته په افغانستان کې له سیاسونو د حکومت له رهبرانو سره خبرې هغه څو چې په نتیجه کې طالبانو سره په وصول کې به هوکړه رامنځته او لاسلیک ته نږدې شوه. که څه هم د دې هوکړه لیک جزئیات شریک نشو خو په قطر کې د طالبانو په غونډه کې ګډونوال صدیق الله توحید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د وصول له مخې طالبان له امریکا سره په څلور مواردو هوکړه ته رسیدلي وو.
د امریکا پلاوی او د طالبانو پلاوی ترمنځ په څلور موضوعګانو باندې خبرې وسو. لومړنی هغه موضوع ده چې امریکایان یا ناتو هغه تقسیم اوقات بلند وکړ طالبانو ته چې هغه پر اساس د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتل دي. بل مسئله هغه وو چې طالبان باید خپل اړیکې او ارتباط د ټولو تروریستي ډلو سره جلا کړي. درېیم مسئله د افغانانو ترمنځ مذاکره باید پیل سی او سلورم هم د افغانستان د امریکا پر خلاف کوم حرکت ونشي او آتش بس یا اوربند دائمی سی.
دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتو شو چې د افغان ولسمشر او د طالبان له پلاوي سره په ډویټ کمپ کې وګوري، خو په کابل کې به انتحاري حملې چې یو امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو، ټرمپ غوسه کړه او د سولې خبرې یې لغوه اعلان کړې او امر یې وکړ چې د افغانستان په خاوره کې پر طالبانو هوایي بریدونه دي زیات شي. خو تر یو څه ځنډ وروسته نږدې درې میاشتې مخکې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل او زلمی خلیلزاد او طالبانو په قطر کې لسم پړاو مذاکراتو ته سره کېناستل. دا چې د سولې په خبرو کې رامنځته شوی ځنډ په څو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
ترینه مسله خپله د متقابل باور مسله وه، برداشت دی چې یا متقابل نیت د سولې د پاره لري کنه لري. وروستۍ دوه درې میاشتو کې زیاتې خبرې په محتوا باندې د هوکړلیک نه وي، بلکې په هغه مسایلو باندې راڅرخېدي چې د نیت پاکوالی پاره کې یا
خاغلی خلیلزاد له لسم پړاو خبرو وروسته پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ او په کابل او اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني مشرانو چارواکو سره وکتل. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیدلي. خاغلی خلیلزاد له خپل سفر وروسته په قطر کې له طالبانو د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره هم وکتل. له دې لیدنو وروسته طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې لا ګرمې شوې او د تاوتریخوال د راکمېدو بحث رامنځته شو. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی و، خو بالاخره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم راضي شو. امریکا طالبانو د افغانستان دولت اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې د 28 نیټې له 12 بجو وروسته به د تاوتریخوالي د کمېدو یا اورکمونې پیلېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویل کړي تاوتریخوال د راکمېدو ونې په بریالي ډول پای ته ورسېده او طالبان ورته ژمن پاتې شو، نو د فبروري میاشتې په 28 نیټه به د سولې هوکړه ورسره لاسلیک کړي. د تاوتریخوال د کمېدو ونې بیګا 12 بجې ختمه شوه او افغان حکومت، طالبان او امریکایان ټول ترې راضي وو. نو نن شنبه د فبروري د میاشتې وروستۍ نیټه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک د لاسلیک ورځ ده. ویل کېږي په قطر کې دغه هوکړلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د شاوخوا 50 هیوادونو استازي دوحې ته رسیدلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي مرکچیان او دغه راز د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي داسې مهال قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کوي چې په تیره یوه اونۍ کې افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت موده اعلان شوې وه. د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال کومه لویه امنیتي پیښه ونه شوه، خو په دې اونۍ کې لکه د تیر اوربان په څیر بشپړه آرامي هم نه وه. د تاوتریخوالي د کمېدو پر مهال کابل د دوو وړو چاودنو شاهد و، هغه چې مسؤلیت یې چا ونه مانه، خو په ولایتونو کې بیا پر یو شمیر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو خبر ورکول شو. په دې اونۍ کې څه تیر شول او آیا دا اونۍ بریالۍ وه؟ په دې اړه امید زهیرمل دا راپور برابر کړی.
د فبروري په 28 چې د کب یا هوت میاشتې له 2 منټې سره برابر و، د افغانستان په وخت شپې 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی موده پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاوتریخوالي کې د کموالی هرکلی وکړ او دا ګام یې د اوربند او سولې پر لور یو مهم اقدام وباله.
لشک پرته د دیونه د چار او ارزونې لپاره د هیواد ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به پل وړه کچه خپل ایزارات تولری.
خود تاوتریخوالی د کموالی پاره د طالبانو په اعلامیه کې چې د تیر شنبه یا د کب میاشتې په دویمه خبره شو لیکل شوی چې د هوکړې له لاسلیک وړاندې به دواړه لوري مناسب امنیتي شرایط رامنځته کوي، خو اعلامیه کې د امنیتي شرایطو په اړه له دې زیات تفصیل نه بیان شوی. د تاوتریخوالی د اونۍ د پیلېدو سره سم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوښۍ مراسم هم نیول شوي وو. د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی ته د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې ګڼ ځوانان راټول شوي او په اتڼي د دې ګام هرکلی کوي.
زمون ګلسونه په ننګرهار کې له بیلا بیل ځایونو راټول شوي دي. کوچنیان مو، زلمیان مو، پخو مر، یعنی ټول په یو لوی خوشحالۍ باندې سر راټول دي.
له هر جات خوشحالۍ استو 14 شپه روانه ده چې بعد د دې به موږ له جنگونو او د بده وزنو په امن کې وو.
یو شمېر نور ولایتونه هم د ورته هرکلی شاهدانو، خو د تاوتریخوالي ونې بشپړ آرام هم نه و. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردک، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، روزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کب په اومه او اتمه نیشه دوه چاودنې وشوې چې په پایله کې یو تن ووژل شو او 19 تنه نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مانه. ازادي راډیو ته امنیتي سرچینو ویلي د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال 21 تنه امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوی دي. د کورونا یو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
د رای حمله چې تر سره شوی دي هغه د افغان امنیتي او د فیسبوک کونو په پوسو باندې وي، همدارنګ ګڼ شمیر نور بریدونه چې تر سره شوی دي هغه د سړک غاړې ماین چاودنه وي چې هغه په ترڅ کې هم زموږ قدرمن هیوادوال او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
د افغانستان حکومت وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پاړه شوې هوکړه عملي کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت دا اونۍ له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په دقت څارلې ده.
بسیار مهمه
ده وایي ډیره مهمه ده چې دې اونۍ په اړه یو تحلیل ولرو. هغه هستي چې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه جوړې شي په ډېرې چټکۍ کار کوي، څو موږ ته دې اونۍ په پای سبا یا هم بل سبا په دې اونۍ کې د طالبانو د فعالیتونو یا هم د تاوتریخوالي په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړو. طالبان هم د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پایلو خوښ دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې اونۍ کې د دوی بریدونه درې نوي سلنه راښکته شوي وو، خو حکومت پلو ځواکونو په یوه شپرخو کې سرغړونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وړاندې یو شرط د تاوتریخوالي کموالی وو چې د وو ورځو لپاره پلی شو. د امریکا متحده ایالات او د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریا به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي، خو طالبان بیا وایي د اوربند څرنګوالی به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو د پایلې په اوږدو کې څرګند شي. د 2013 کال په جون میاشت کې هم افغان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ چې پراخ هرکلی یې وشو. له هغه وروسته په لوی اختر کې هم د اوربند هڅې وشوې خو پایلې ته ونه رسېدي او اوربند ونه شو. خو دا چې دا ځل به تلپاتې اوربند وشي او د افغانستان د جګړې د اوږده کشاله به حل ومومي او کنه، هغه پوښتنه چې ځواب یې په راتلونکي پورې اړه لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت هنې پر ټولنیز وضعیت اغېز پرېښی دی. هغه خلک چې ډیر سروکارې د امنیتي پیښو له قربانیانو سره ووایي چې دې اونۍ کې په آرام ساه اخیسته. د وزیر اکبر خان سړه خونه به پخوا د جګړې له وژل شوو ډکه وه، خو مسؤلین وایي تیره یوه اونۍ کې یو جسد هم دې خونې ته نه دی ورکړل شوی. په دې اړه زموږ همکار ډیوی نادر دا راپور برابر کړی.
د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړې خونې مسؤل ذبیح الله دی. دای وای چې لیوی اونۍ را په دې خوا د دې سړی خونې یخچالونه تشدي. ذبیح الله زیاته کړه د اور کم اونۍ له پیل څخه وړاندې هر ورځ لسګونه مړي دې سړی خونې ته راوړل کېدل. دای وای تابوتونو او یخچالونو کې د وژل شویو له ځای په ځای کولو نور ستړی دی، خو تیره یوه اونۍ یې آرام سا اخیستې.
زه سوله غواړم او هیله مې دا ده چې نور مړي ونه وینم. مخکې به چې کله چاودنه او ځانمرګ یې وشو د دې سړي خونې ټول یخچالونه به له مړو ډک شول، حتی تر دې چې د باندې به مړي پراته ول. دا ځایونه به ټول وینو په سر اخیستي وو. زه به ډېر خفه شوم، خو اوس چې سوله راځي هیله لرم چې دا سړه خونه تل همداسې تشه واوسي.
ذبیح الله چې دیارلس کاله کېږي د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړې خونې مسؤل دی وایي چې دې موده کې یې زرګونه د جګړې قربانیان د دې سړې خونې یخچالونو کې ځای په ځای کړي دي. د کابل بله څنډه کې دلته بیا له یو داسې سړي سره خبرې کوو چې د ده سروکار هم له مړو او د جګړې د قربانیانو له کورنیو سره دی. ګل محمد کارتینو کې تابوتونه جوړوي. د وای له دې سره چې د اورکم د ونی ل پایل څخه د تابوتونو خرڅلاو کم شوی وو، خو سول ته د خپل شخصي آیت په پرتل لمړی تو ورکوي.
مخکې له دې چې دغه تاریخواله کم شي، موږ د ویلا شل دومره تابوتونه وړل، او اوس چې د تاریخواله کم شوی د زمونږ کارم خراب شوی دا او تابوتونه دومره نه خرڅيږي. دا هیله زمونږ دا ده چې افغانستان کې سول راشي، که زمونږ کارم خراب شي کومه خبر نه ده.
عام خلک هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک ته هیله مند دي او د تلپاتې سولې د راتلو هیله لري. د کابل اوسیدونکی امان الله:
نو سولې ته موږ سخت ډېر خوشحاله یو. هر افغان کړېدلی، هر افغان ځورېدلی ده. د موږ خپل دې منطقې دوکانداران چې بلکې کاروبار ډېر سخت خراب و، خو سولې ته دومره سخت خوشحاله یو، دومره خوشبینه یو چې خدای دې وکړي دا څخل سولې خبرې روانې دي همداسې عملي شي.
خو ولیدل شي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک څومره افغانان خپلې دې هیلې ته چې تلپاتې سوله او د امن په فضا کې ژوند کول دي رسولی شي.
اوس هم ستاسو یو شمېر اس ایم اسونه. سمیع الله میوند لیکلي وایي که په افغانستان کې اوربند و نه سي نو سوله امکان نه لري. د وصال میوند په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي زه په دې باوري یم چې سوله به راځي. د هلمند له نادلي نه اوریدونکي محمد اسلام یار لیکلي چې دلته هر څوک یو بل ته مبارکي ورکوي او دوی وایي چې صنعت باید لاستیک شي او امریکایان باید له دې هېواده ووځي. عبدالعزیز غالب لیکلي د مرجع د هلمند له مرجع نه دوی وایي چې پیغام نشر کوي او دوی ویلي چې دلته په مرجع کې خلک یو بل ته مبارکي ورکوي او د اوربان په تمه دي. په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. 4:10 شوې. اجمل ان راغلی چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک کیدونکې هوکړې خبر دي، خو په جزئیاتو کې له تخنیکي پلوه له ځینو مواردو سره نه دي موافق. ښاغلی محب د بیلګې په توګه په توافق کې د طالبانو د اسلامي امارت یادونه ته ګوته ونیوله. وی ویل کسان په قوس کې ورسره لیکل شوي چې امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم طالبانو د اسلامي امارت یادونه شوي چې د په وینا افغان حکومت ورسره موافق نه دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او همدارنګه د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ کابل ته رسیدلي او ټاکل شوي چې دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خبره کړي او همدارنګه په خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. د امریکا بل چارواکی د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو قطر پلازمینې دوحا ته رسیدلې. دغلته بل طالبان او امریکایي پلاوی ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون د لاسلیک مراسمو کې برخه واخلي. دا تړون خایي په څو شیبو یا ساعتونو کې لاسلیک شي. طالبانو خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې په دوحا کې د امریکا له لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې د افغانستان کې ورکمته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشر مانی ویل طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوی به ټول شمول وي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن ازادي رډیو ته ویل په دې پلاوی کې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وړاندې بنهایی شي، د افغان حکومت سیاستوالو مدني ټولنو خوځو او رسنیو یو شمیر استازي به شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسولانه وتلو غوښتنه کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل کې په ورستي کړکیچ خبرې کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هیواد د سوکوهنې دوه لوبغاړي د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالیو کې د ګډون لپاره اردن ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاضیزاده نن ازاد راډیو ته وویل رامش رحماني په 250 کیلوګرامه وزن او فیض الله ایوبي په 180 کیلوګرامه وزن کې د جاپان په 2020 کال سیالیو کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه لوبغاړي له دوه میاشتو راهیسې چمتووالی نیسي. د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالۍ د مارچ له لومړۍ تر 12 نیټې پورې په اردن کې ترسره کیږي چې د سلویښتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. بامیان کې د سکی لوبو لسم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې بامیان لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د بامیان د سکی کلب مسؤلین وایي د چیلنج کپ لسم پړاو دغه سیالۍ تیره ورځ د بامیانو په چپه دره کې ترسره شوې چې په دغو سیالیو کې د فنلند، ایټالیا، انګلستان، امریکا او افغانستان څخه 18 تنو لوبغاړو ګډون کړی و. په دې لوبو کې د مشتبه، حسین علي او مهدي په نومونو افغان لوبغاړي لومړی، دویم او دریم مقامونه ګټلي. او د سعودي عربستان ورزشي فدراسیون پریکړه کړې چې د ښځو د فوټبال لوبې ترسره کړي. د دې فدراسیون په وینا دغه لوبې د فوټبال لیگ په ملاتړ ترسره کیږي. یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. دغه لوبې به په ریاض، جده او دمام کې ترسره شي.
اوس هم راګرځو بیرته خبری موضوعاتو ته. او خبری موضوعات مو هم تر ډیره د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اغیزو دي. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو لا هم دا پوښتنه مطرح ده چې آیا د هوکړې لاسلیک کول به د جګړې د پای ته رسیدو باعث شي او کنه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یوځای کېدو او له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کېدو سره به دا ډلې کمزورې او له منځه ولاړې شي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د داعش په څیر تروریستي ډله به د سولې له هوکړې وروسته هم یوه جدي ستونزه وي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د نسیم شفق راپور ته.
طالبانو سره د سولې د هوکړې لاستیک سره سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې موجود دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي دا تروریستي ډلې د طالبانو ترڅنګ فعالیت لري او د سولې له بهیر سره د طالبانو په یو ځای کېدو به ډېرې کمزوري شي.
له شک پرته د سولې پروسې سره د طالبان یو ځای کېدل به د تروریستي ډلو په کمزوري کېدو کې اساسي رول ولري. یو له شرایطو همدا دی چې طالبان باید له تروریستي ډلو په تېره له القاعده سره اړیکې پرې کړي. کله چې طالبان له دې ډلو سره اړیکې ونه لري، هغوی کمزوري او ژر به له منځه لاړ شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ سباندې شل نورې ډلې چې دا چارواکي تروریستي ډلې بولي فعالیت لري. القاعده، داعش، لشکر طیبه، لشکر جنگوي، جیش محمد او چچنی او ازبک جنگیالي په افغانستان کې له مشهورو تروریستي ډلو څخه بلل کیږي. له طالبان وروسته داعش په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې پراخ فعالیت درلود او حتی په کابل کې هم چاودنې او انتحاري حملې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې د ورسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام علي افغان وایي داعش ډله کولای شي په افغانستان کې جدي امنیتي ستونزې رامنځته کړي.
افغان حکومت وکولی سي چې دا غو په مقابل کې جبهه ونیسي او هغه د دلیل منځ ویسي. ولی داعش دلته نفوس کړی دي، اصلاحې او مهمات ځای پر ځای کړی دي. خدای نه کړده چې دا بیا د افغانستان لپاره یو ناولې پدیده تشکیل نکړي.
خو د امنیتي چارو کارپو باري عارض وایي چې طالبانو په افغانستان کې نورو ډلو ته د فعالیت کولو زمینه برابره کړې. د ده په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د بشپړ عملي کېدو او د سولې له بهیر سره د دې ډلې په یو ځای کېدو سره به له افغانستانه د نورو تروریستي ډلو ټغر هم ټول شي.
که د طالب افغان حکومت او امریکا ترمنځ تفاهم او یووالی موجود سي، دا ډلو سره مبارزه نه ده په کار، په خپل ورکیږي، ځکه چې بیا د دوی دپاره ځای نسته.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاستیک وروسته به ډېر ژر بین الافغاني خبرې پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې به داسې چوکاټ رامنځته شي چې له مخې یې له طالب ځواکونو هم د وضع په ښه کولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې کار واخیستل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبريالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې د سولې په هر ډول هوکړه کې د بشر د اساسي حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو په حقونو بیان آزادۍ معامله ونه شي، هغه څه چې مخکې افغان حکومت ډاډ ورکړی. ټاکل شوی په څو شیبو کې په قطر پلازمینه دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د اندېښنې هم همداسې مهال په همدې حال کې راپورته شوی. دا چې دا اندېښنې نور څه دي او د دوی غوښتنې څه دي په دې اړه رحمت الله افغان دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خبريالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانې که څه هم د سولې د هوکړه لیک هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکرات او هوکړه کې د بشر اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې افغانستان په تیرو نولسو کلونو کې د پرمختګ اوږده لاره طی کړې. افغان وګړي نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ور وګرځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر اساسي حقوقونه، مدني ازادي باید د سولې په هر ډول هوکړه کې بشپړ خوندي سي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه، حتی د مذاکرات له لور څخه، غوښتنه هم دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې، د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
په تیرو نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلی، 9 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار اجازه لري او دغه شان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې د اساسي بشري حقونو په یاد موده کې مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. یو شمېر ښځینه فعالانې بې اندېښمنې دي او وایي ویره شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د افغان مېرمنو وضعیت پخواني حالات چې د کار او زده کړو اجازه یې نه لو ده ور وګرځي. د خزینه حقوقو فعال صفی صدیق وای د سولې په هوکړه کې باید د خزو په حقوقو معامله ونسی او دا د افغان حکومت مکلفیت ده. په ورته وخت کې د خبريالانو یو شمېر ټولنې بیا د بیان ازادي په تیرو نولسو کلونو کې د افغانانو یو لوی لاسته راوړنه ګڼي او د سولې په هوکړه کې یې د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
مونږ غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګه مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي مونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګه د ارزښتونه وساتل سي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا په دې اړه خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 19 کلونو په لاسته راوړنو معامله ونیسي او خوندي به وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي کسوله وشي دوی ټولو ته بخنه کوي. هلمند چې له کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاتې شوی دی، د جګړې د دواړو غواړو په شمول زرګونه ملکیانو ته پکې د جنگ له امله مرګ ژوبله اوښتي. زموږ همکار الیاس دایی د جګړې د څو تنو قربانیانو سره خبرې کړې او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي اعلان سوي ونې پای ته ورسېده. که څه هم خلک هیله لري، خو هیڅوک نه پوهېږي چې سوله کېږي او که جنګ دوام پیدا کوي. د هلمند اوسېدونکی یار محمد 18 کلن دی، خو هغه ورځ یې لا هم ځوروي چې پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو. یار محمد وایي د پلار تر مرګ وروسته نه په نس ماړول نه یې نوي جامې اغوستې دي.
یعنی زه خپله اوس 18 کلن یم، زه چې پیدا سوم دغه جګړه ده، په دغه هیواد کې دغه ورور وژنه شروع ده. او بل پلار می د وسخه دلس څوارلس کال مخته وپات شهید شوی دی. تر هغه وروسته موږ د ډیر مشکلات سره مخ شول، موږ سر په بے پناو د اخشي سره وسیدلو. وروسته لاغه چې یو څه خپل په ژوند پوسول، نو بیا ورور می د وسخه درې کال مخته په پوس کې وپ شهید شو. نو جنگ دی ورکسي، رنگ دی ورکسي، جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو.
د جګړې په دې تود میدان کې د تیرو څه کم 18 کلونو په موده کې د جنگ د دواړو غاړو ترمنځ نشوتو ماین او ځان مرګ او چاودنو کې د جګړې د دواړو غاړو ترڅنګ تر ټولو ډیره قربانیا مو خلکو ورکړې ده. که څه هم دقیق شمیر یې نسته، خو د بشر حقوقو د صحافي دفتر مسؤلین وایي یوازې د تیر میلادي کال په وروستیو روبه کې لسګونه ملکیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. یار محمد چې اوس په 12 ټولګي کې زده کړې کوي وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي، دوی چمتو دي چې بدی ورځي او غمونه هیر کړي، سم او نو ژوند وکړي.
د طالبانو حکومت څخه مو یو ځنې غوښتنه هم ده چې نور دا وربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، غواړو چې تل مو هیواد د سولې څخه برخه منوي. موږ به هم په خواني غمونه هیر کو او پر اتلونکو به هم غمونه ونه لرو.
څوار لس کال وړاندې په لشکرګاه کې د لومړنیو نامنیو په لړ کې د احمد مسترخانه ته چیرمه په یوه چاودنه کې د هغه دوه زامن چې د سره په مسترخانه کې کار کوي داسې ټوټه ټوټه سول چې د احمد په خبره فکر نه کوي چې هغوی مړه دي. احمد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه فکر کوي چې یوه ورځ یې زامن راځي. احمد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته هیله مند دی. دی وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي، زه چمتو یم چې وژل سوي زامنو ته انتظار پرېږدم او پخوانۍ بدې خاطرې هیرې کړم، نوی ژوند پیل کړم. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند نه ور هاخوا په پکتیا کې، د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د لسو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي نور له جنګ ستړي دي او د ګڼو نورو افغانانو په څیر دوی هم سولې ته لیواله دي. دوی وایي داسې سوله نه غواړي چې له لاسلیک وروسته خپل منځي جګړو ته لاره هواره کړي او د دوی قربانۍ پکې هیرې شي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان د همدې کورنۍ له یو غړي سره مرکه کړې او د هغه د خبرو پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د پکتیا په احمد خیلو ولسوالۍ کې یوه داسې کورنۍ چې په جګړه کې لس تنه غړي وژل شوي، سهار ګل د همدې کورنۍ غړی دی. دی وایي د کورنۍ یو شمېر غړو یې هغه مهال چې په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لرلې، د مخالفینو له لورې په جګړه چاودنو او بریدونو کې د خپلې کورنۍ لس تنه غړي وژل شول او 15 نورې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان مې لاس ور کړي، لاس مو د کورنۍ غړي دي لاس ور کړي، او ته یقین وکړه چې زمونږ کور ته ته پټان ته راشي او تا په د کور کې زه وګرځم، د ښځې زخمیانې وکړي او د ماشومان وکړي، تب یای چې دا بالکل دا کور دی او که چرسه د بستر دی، حتی یو دومره حتی ظلم دی موږ سره شوی دی.
دای وای د نورو افغانانو په سیر دی هم سولې ته سخت اتګی دی، خو داسې سوله نه غواړي چې د دوی قربانۍ پکې هیر شي او د قدرت او نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا پکې کورنۍ جګړې پیل شي.
چې خدای دې تلپاتې سوله په افغانستان کې راوړي، دی واونه نه همیشه دې پر د خدای داسې سوله راوړي چې بالکل دلته دې چا وینه تاله نشي. ځنې خلک د شک په نظر مته ګوري چې یو ځل نه داسې سوله ونشي لکه د نجیب دی وخت سوله چې بیا د افغانانو په تلپاتو بدل شي او بیا افغانانو ته پکې زیان ورسیږي.
دغه درد د کورنۍ په داس حال کې د سولې غوښتنه او ملاتړ کوي چې ټاکل شوی نن شنبه د فبروري په 9 د نړۍ د دیرشو هیوادونو د استازو په ګډون په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي چې ورسره سم به بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي، پته د facebook.com/azadiar زموږ وی پانه هم تاسو ته سات په سات شیبه په شیبه تازه خبرونه خبروي، پته د azadiradio.com یا azadiradio.org. د جمعې په ورځ د خوست لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په وروستۍ ورځ د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سولې وکړي. د غونډې ویناوالو وویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاسه ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټې ورغاړي کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې له ښکېلو خواوو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دته یو ځوان د ویر لمانځنه کوم او بیا وایم چې د سولې هغه مسؤلین چې دوی ځانونه ذمهوار جوړ کړي دي بیا ورته زری کوم چې دغه سوله را پرېږدی. د خدای په لحاظ که دغه جګړه کې ستاسو هغه نږدې کسان یا مو خپل زمن ماشومان مو شهیدان ورکړي نو په هغه ورځ به بیا راشئ چې جنگ هغه زور درته معلوم شي چې دا جنگ څومره زور لري.
قومی مشر سمین خان ویل افغانان تر دې زیات د جګړې د ځاني او مالی زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر ښکېلو خواوغه کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علمای کرامو باندې غږ کوم، د خوست په مشرانو باندې غږ کوم او په ځوانانو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي
ځوان مدری فعال فیض الله پټان بیا رضوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سولې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بالخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هر سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړی. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او دایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي تر څو بې ګناه ځوانان مو شهیدان نشي.
یاد غونډې ته یو شمېر حکومتي مسؤلین هم وربلل شي ول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدرانو ویل
دا اورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو، په دواړو اړخونو باندې غاکه او چې نور موږ اوربند غواړو او دایمي اوربند غواړو. موږ با عزت سوله غواړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان و مال عزت محفوظ وي.
سره لدې چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکا او طالبانو لوري د سولې هوکړه لاسلیک شي، خو بل لوري ته په همدې ورځ د ناټو سرمنشي همدارنګه د امریکا دفاع وزیر کابل ته ځي او له غرمې مخکې به د افغان ولسمشر سره یوه ګډه اعلامیه خپره کړي. ارګ ماڼۍ ویلي د دې ګډې اعلامیې موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام ښودنه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نن د قطر په دوحې کې لاسلیک کیږي. ویل کیږي له دې سره به په دوهم قدم کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي. په افغانستان کې د سولې بهیر خپل ملاتړي او منتقدین لري. ملالای بشیر د واشنگتن په ویلسن سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څانګې له مشر سیډونکو مایکل ګوکلمن سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې اړوند خوشبيني او اندېښنې څنګه ارزوي.
There's reason to be happy and there's also reason to be concerned.
Da khushbinai aw andehni khpal la malun di. Da khushbinai la mal da da che da America aw Taliban tarmanz da mafaqa ba Afghanistan ta zaka gata ukri che da sul rasmi bahir ba pail kri aw de ugde jagre ta ba da pai ta kai kigdi. کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه لاسلیک شي، تمه کېږي بین الافغاني خبرې به پیل شي. خو بل لور ته اندېښنې شته، ځکه دا چې دا موافقه ډېره روښانه نه ده، شرایط یې نه دي روښانه او دا نه ده معلومه چې په دې موافقه کې څه دي. بله اندېښنه دا ده چې دا موافقه له طالبانو دومره ژمنتیا نه ترلاسه کوي پرته له دې چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به خبرې پیلوي. تر دې ورهاخوا دا موافقه نه ده روښانه، خو زما فکر دا دی چې د دې موافقې ملاتړ باید وشي، ځکه دلته بل هیڅ بدیل نشته او په اوسنی وضعیت کې همدا غوره موافقه ده.
آیا د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې د دواړو لورو لخوا کوم روښانه میکانیزم شته؟
Well, I mean, we've been assured by senior officials.
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د څار یو میکانیزم به جوړوي، خو په دې اړوند ډیر معلومات نه دي شریک شوي. دا یو څه ډاډ منونکې ده چې امریکا وایي تر هغه بل افغانستان د خپل ځواکونو ایستل نه پیلوي چې طالبانو د بین الافغاني خبرو کولو ژمنه نه وکړي. دا یو خطر دی او هغه داسې چې کدا موافقه امریکایي ځواکونه اړباسي چې افغانستان دی ووزی او هغوی وتل پیل کړي، طالبان به فکر وکړي چې بین الافغاني خبرو کې دومره امتیاز نه ترلاسه کوي، هغوی به د افغان حکومت پر ضد خپل جګړې ته دوام ورکړي. نو ډیره مهمه خبره دا ده چې کابل او واشنگتن او نور مهم متحدین باید د امتیازاتو سم تشکیل رامنځته کړي چې طالبان قانع کړي چې تر ټولو غوره انتخاب خبرې دي، نه جګړه.
is to sit down and talk and not pick up arms and keep fighting.
پتیر وو ورځو کې پتاو ترخوالی کې د پامور کمای ولیدل سو، دا چې کوم لوی امنیتی پیښه ونه سو په څه معنا ده؟ او آیا داعش او نور سختارې ځډلې واقعا لمنځه تللی او یوازې طالبان پاتې دي چې حمله کوي او یا نه کوي؟
That tells me that when you have an order from the top down to the
زه فکر کوم دا په دې معنی ده چې د طالبانو مشرتابه خپل پلو جګړه مارانو ته ویلي چې تاریخوالی دې نه کوي، هغه خبره مني. او دا هم چې طالبان کولای شي نور ډالو ته وایي چې د مشرتابه خبره دی ومنل شي. د عمومي امنیت په برخه کې دا خبره ډیره ډاډمنون کده، که څه هم طالبان تر ټولو زیات حمله کوي، هلته داعش غوندې نورې ډلې او غیر مسؤوله وسلوال او ملیشي شته او بیا هم تاوتریخوالی کم وو. دا ډاډبخونکې خبره ده. خدا باید هیر نکړو چې موږ یوازې دوه ورځو خبره کوو. ډیر وخت شته چې د داعش او نورې سختدریزه ډلې تاوتریخوالی زیات کړي، که څه هم داعش د طالبانو غوندې پیاوړې ډله نه ده، خو هلته شته او دا موافقه یې ښایي زړور کړي. په دې معنا چې هغه طالبان ښایي جلب او جذب کړي چې د امریکا او طالبانو په موافقه خوشحاله نه وي. نو که طالبان توافق هم وکړي، د تاوتریخوالي کچه به پرته له شکه ټیټه شي، خو په ټوله کې به بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان وي.
Violence levels would certainly go down, but there would still be major violence in a broader context in Afghanistan.
د واشنگتن په ویلسن سیړنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څانګې مشر څېړونکی مایکل ګوکلمن و چې له ملالۍ بشیر سره یې مرکه کړې وه او په دې غږېده چې که طالبان او امریکا خپل منځ کې موافقه وکړي نو داسې ویره شته چې د داعش لیکې به یو څه پیاوړي شي، ځکه د ده نظر دا و چې هغه طالبان چې په یو ډول له دې تړونه ناراضه دي ممکن له داعش سره یو ځای شي. خو مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره له تړون وروسته به له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه ورته ډیره اسانه وي. اوس هم د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
انجینیر زبی الله د کندهار د ښار اوسیدونکو، زما په ګمان که چیرې توافق امضا شي او هغه د بین افغاني تفاهم در مابین باندې او د افغاني او افغاني تفاهم په افغانان در مابین دوستین، دا به د افغانستان د ولس په خیر کې، ځکه افغانان تر بر هر شي سولې ته احتیاج لرو. بې سولې اوس دنیاوال ته ثابته سوله چې نه په آسیا کې امن راتلی شي، حتی په نړۍ کې امن سرته بینان توافق ته او دې سولې خبر ته خوشبینه یو. خو هغه مطرح اړخ چې افغان دولت یې هغه ته پکښې کې اساسي د یو مقابل طرف مطرح طرف رول او حیثیت ورنه کړل شي او هغه ته په اصطلاح یو داسې ماحول برابر نه کړي تر څو هغه دغه زموږ د اولس کالو لاسته راوړنې په اصطلاح راته محفوظ کړي، د هغو په رڼا کې دغه زموږ د قانون اساسي په اصطلاح دغه چې موږ ډېرې دغه دپاره قرباني ورکړي دي، د دې په رڼا کې یو تفاهم یو سوله راشي، نو دا به هم د طالبان وروڼو په ګټه وي، هم به د دولت په ګټه وي او هم به د نړۍ د امنیت په ګټه وي.
دغه روانه اونۍ چې نسبتا اوربان و، تاسو څه احساس درلود؟
احساس مو د خوښۍ و. کم از کم درته وایم، موږ به د ورځې د دغه راډیوګانو سره چې اورو موږ د ورځې په سلهاو که نه وه په لسهاو که نه وه یو اتونه لس کس شهیدان و زخمیان د دواړو خواوو چې افغانان ورونه دي موږ درلودل. خوشبختانه چې دغه اوس موږ اورو په دې اونۍ کې د ورځې که یو دوه درې پیښ شوي هغه هم داسې د تېر پرتر موږ د هېڅ بینان موږ دا هم یو نیکمرغي بولو، ځکه موږ د یو لسو شلو افغانانو د ژوند ساتلی دی، زموږ دپاره یو ډېر نیک دغه دی زیری دی.
او که توافق وسي افغانستان ته سوله راشي، د افغانستان راتلونکی به څنګه؟
زه خو خپله ورته خوشبینه یم په دې چې افغانان ستړي دي، افغانان استعدادونه لري، افغانانو کې هر څه شته، نو موږ به انشاءالله په راتلونکي وخت کې د یو قانوني حکومت درلودونکي واوسو. او زه داسې امیدواره یم چې دغه دولت چې دغه اوس کې به بعضې بلبلي غټې پروژې لکه ساکا ټاپي و چا بهار و داسې او زموږ خپله داخلي منابع دا موږ ته دې زیری راکوي، موږ د څه کمی نه لرو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ملګرو ملتونو روغتیایي ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس خطر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم گیبراسیوس د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د کرونا ویروس خپرېدلو او اغیز تهدید تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کرونا ویروس تهدید د نړۍ اقتصاد ته هم خطر جوړ کړی دی. شپږ ورځې پرله پسې د نړۍ د ونډو بازارونه بیې ټیټ سوې او د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ بازارونو ته شاوخوا شپږ تریلیونه ډالره زیان رسېدلی دی. کرونا ویروس په ګڼو هیوادونو کې 3800 کسان اغیزمن کړي او 2800 کسان یې وژلي دي. تر ټولو زیات تلفات په چین کې دي، چېرته چې په تیر دسمبر میاشت کې لومړی ځل د دې ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې. ګڼو هیوادونو د فبروري په 28 د جمعې په ورځ خپلې لومړۍ مثبتې پیښې راپور کړې. په دغو هیوادونو کې آذربایجان، بیلاروس، ډنمارک، لیتوانیا، مکسیکو او نیوزیلند شامل دي. د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل
24 cases have been exported.
دی وایي له ایټالیا څخه 24 موارد 14 هیوادونو ته انتقال شوي، اووه نوي موارد له ایران 12 هیوادونو ته انتقال شوي دي. په تیرو څو ورځو کې د مثبتو پیښو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی او د اغیزمنو سیو هیوادونو شمیر د اندېښنې وړ خبره ده. په منځنی ختیځ کې ایران تر ټولو زیاتی د کورونا ویروس پیښې ثبت کړې دي، خو خلک انتقاد کوي چې چارواکي د پیښو اصلي شمیر پټوي. په ایران کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو رسمي شمیر په 24 ساعتو کې له 8 څخه 14 ته لوړ سو. همداراز ویل سوي چې 388 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د یو شمېر لوړپوړو چارواکو تر څنګ د ایران د پارلمان 4 غړي هم په کورونا ناروغۍ اخته سوي. په دغو کسانو کې د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم شامل ده. د ایران د روغتیا وزارت ته هر ډول راغونډېدو پر وړاندې ټینګار وکړ، لکه ودونه او جنازې. ښوونځي او پوهنتونونه، سینماوي، تیاتر او کنسرت سالونونه ټول تړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې هیواد یې اوس مهال تهران ته د تخنیکي مرستې رسولو وړاندیز کړی چې د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په جنیف کې تیر دوست دا هم وویل چې د نړۍ پر کچه د کورونا ویروس پر ضد تر 40 زیات واکسینونه جوړ سوي او یو شمیر یې د ازموینې په مراحلو کې دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به یې نتیجه معلومه سي.
ورسیده د خبری خبرونه پای ته. په کابل کې 15 بجې شوې. فرشتانه غره غلي چې دری یو ساعت خبرونه درته وړاندې